نظر شماست.
په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته موزنو دیاس نوري هر کله کوم په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن جمعه د هوت د میاشتې 28مه په افغانستان کې خبري اعلانو ملي ورځ ده. سکال دې ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 603 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع تلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولی چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي په کابل کې ایرانی ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې وي او 3 تنه هغه ماشومانو چې د جرم د ترسره کولو په وخت کې 13 کلنۍ ته نه و رسیدلي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لاتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزادې اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیې او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادي راډیو د خپل نویو دفترونو په وسیله په روسیې او بلاروس کې خپل مخاطبانو ته معلومات ورسوي. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
نوی کال را روان دی. د کندوز اکثره اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر نوروز د سمنک په خولو په میلې سره لمانځي.
غنم خشتي کوي بیا هغه سوره سي د سمنک اچي بل خپلوان راغوړي میله کوي.
د غرض خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي چپو کې د اونیس پروګرام ثبت شوی بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړل چې ویره و دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروی پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړی چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لیک کمیشوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وډه او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکلیک تصویب دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دند سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لار هواره کړي.
و امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د دغه نوی ماموریت په چوکاټ کې د غراز یو شمیر دولتونو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام واړول شي. د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وايي په اوس وخت کې چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید دل به د افغانانو لپاره لدې په لور ډیر مهم وی چې نړیواله ټولنه د همدې ماموریت لاره په افغانستان کې کې لپاتې شي.
د افغانستان لپاره د اروپאי اتحادې ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبر پرون پنځشنبه په کابل کې وی خبري غونډه توکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وو پیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګم چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوښنول دي چې څاندې شنه لري او له حکومت ته تمه لري.
طالبانو تر اوسه پوری د شاغلي نیکلسن د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراس ویلي و چې په افغانستان کې د شزو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون هم دا راوول اروپאי اتحاد په افغانستان کې د فعالانو د بيدرکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همدارس د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د استازي توماس نیکلسن څرګندونې مو اورید چې وایي د طالبانو حکومت پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په تیروتنې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې د پریکړې په باب چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت دی او بل کار لپاره تمدید کړ. د بشري حقوقو د فعال فروزان رسولي خبرې به اوس په ګډه واورو.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتول وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پروندې خبري اعلانو د ورځې په درشل کې د ټلو ټلویزیون درې خبري اعلانونه ولې ټلو نیوز خبريال سعید شینوري چې اوس په جرمني کې دی وای طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنۍ سریالونو په خبرولو د بندیز خبري خپور کړ. د ویل
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا غا ډاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټلو نیوز په دې باندې ریپورت جوړ کړ چې ټول رسنیو ته داسې ویل شوی دی چې سر لنن شپې څخه ټلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خو نه شول هغه بند کړي. ما هم په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به مونږ ته پیرته ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ما هم راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري الته وړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر لارې د خبر اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. لبل خو د یو نوی سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پرې خیو، نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي اداره مطالب لخبرولو مخ کې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې لخبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ل 623 افغان رسنیو لړلې 313 بندي او ل 2500 ډیر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړی علي اکبر اصغر زاده د پنځم په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې ویل
یو سول دوه ډیر شندوري رسنۍ 293 غږیز رسنۍ 314 چاپی رسنۍ او دغه شان څلورتیا انلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خلو سقوط روڅه اوس مهال یوازې یوتیا انزوریز یو سول یو شپږ غږیز شل چاپی او 340 انلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتني پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو ل 290 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ ورسته اوس یوازې 230 وخت خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیره اندیښنی هم اوس مهال ځانی نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاری خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ:
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ترلاسه لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
پر اتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي، په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
نوې کال را روان دی او نوروز هم ورسره، او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې د نوې کال له پیلې دوسره کله چې نوې تعلیمي کال پیلېږي په افغانستان کې به ټول ښوونځي بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي، نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سش کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو، د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې انجونې پریږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره، یعنی له 1989 څخه تر 2000 میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټوله نیوز رسنیو کې خبره شوې ده، د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي. بیا هم اسمت سروان:
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړي چې د پاسپورت پر ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړای شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوی او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوی دی: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق دا دی چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي، اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دیش کارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خو د طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړو، بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست. په همدې منځ کې ځین نورو بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره د خبرونه تر دوهم نیمایي استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه اجمل ان دې مو د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. په شمال ختیځ ولایتونو او په ځنګړې توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوې کال په رانیږدې کېدو زیات شمیر کورنۍ د سمنک په خولو میلې جوړوي او خپل خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سره سمنک جوړوي. نور حل په دې ریپورت کې راوړي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوې لمریز کال د را رسیدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپل خپلوان سره راټولېږي د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالي نمانځي. ل ډېرې په خوا زمانی رئیس د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک په خول رواج دي او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایی لري. دا چې سمنک څه ډول پخېږي شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ روډیو ته وویل.
ګندم تار مې کنن او بزرا ور مې کنن تو کو میرا صاحب بزرا پخته مې کنن او چرته خښ قوم جام
د سمنک لپاره لمړی غنم خښ کیږي چې هغه شنه سی او د کابو د لاس ورځ په موده کې شنه سی غنم سمنک په خول او تماده کیږي. بیا د غوښې ماشين په وسیله د شنو غنم شیره او باسي او سمنک ورڅخه پخوي. دا یو خنای دوه د دستور دی چې مخترفات دی. سمنک یو نظر دی، هر کال موږ سمنک پخو او پر شاو خوا غونډي ویشو.
په ورته محل کې دوه شکلنه سپوږمۍ سحاک وای چې سمنک خاص خوړی دی او خلک د نوي کال نظر بولی او دغه دود دستور په کال کې یو ځل تر سره کیږي او لکبلې د خلکو ترمنځ په خوانی یادونه تمثيل او تازه کیږي.
څه د په خو زمانونو پاته ده او تر اوسه پورې وسام خلګه چې یو میله خطر کال کې یو دفعه چې غنم خشتکی بیا غسور رسیدې سمنه کوي بیا غل خطر خپل ملګری او خپل خپلوان رغوري میله کوي دایره وحي څه کې یو سبق قصې سمنه سره قم په خېده او چې کده
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خشت شوی غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعہ تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریخي پیدا کړي. بیا د ماشين په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي ورسته له هغه شیره په لوی دی کې خټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او وړه هم ورسره ګډوي او تر په خېدو پورې پکې کفګیر وخی. پنځوش کلن زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وای.
سمنک یو پخوانی رسم رواج د سلپخانه د منګ ته پاتې ده او د پسرلی موسم کې سمنک ټول خلګا چې نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول را خبرې خپل په منځ کې میله نیسي شپې له خانه سمنک په خې سره دا سمنک یو بانه کې خپل خپلوان را ټولې نو شپې له خانه یو بل سره مرکه کوي قصې کوي تر څو د پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کې.
د دیول ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډیر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو لرغونی دود او دستور یو د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. په خوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې را رسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زمونږ راتلونکی کال به ټول زمونږ په خوشحالۍ کې سره تیر شي.
د سمنک میلې ته یو شمېر راغلو ښځو د افغانستان د اوسنی حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینه تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
راځي چې یو جوړ
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه متکی د هلمند ولایت د نادلي د ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې د مجاهدینو د خوا څخه او د مسو د خوا څخه، چې هر څو مسې راغلي دي ګر سره دې خوا ته نه دي راغلي. نو مان ولي کسي بیرته ورک سي. نو د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشر کړی او تر لوړ مقامات پرې ورسي.
زه تعهد لار کنر ولایت نه تاسو سره په تماس کې مو ورور از موږ دغه مشکل دی دغه مایبین ورور ما شم خو زه پر به هي حواله نشوري د تی حساب دی ولې موږ مایبین باخر اول چیګو دغه ماش راته حواله کوي او و مشته و شو دی از موږ ماش نه حواله کیږي. روز غزم پیغام چې دا نشر کوي او پر چارواکو ته غزم غوړه سم.
زه د کندهار ولایت تخکری د ولسوالۍ ته خبره کوم. دلته د څو ورځې کې چې مخابراتي شبکو کار شروع کړی دی، نو زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې کمزوري دي سم کار هم نه کوي. زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې نور هم ګړندي ګامونه اوچت کړي تر څو ښه کار وکړي.
السلام علیکم. زما دغه هیله ده وروره چې دغه مرستې کېږي مسکینانو ته. یوه دانه لم شی نه دی رسېدلی، ټوله مړو ته رسېږي. کارټونه بس ټوله خپل هو خپلوانو ته زره ورکړي دي. راسي دغه ماړه زره ویسي مسکینان دغه صفات سي. زما دغه هیله ده چې دغه د مسکینانو یو غور ووسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راتور قدر مون انکران ته سلام علیکم. هله د چ جوړ او روغی تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیښدم. په نوزاد ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، د سیمالمان نه لري. کجیم په داس پکلی او کورو کې خلکو جوړ کړی دي چې تر وسه مالمان ماش نه لري. مدرسې داس مدرسې نسته تر وسه په مغه ماجتانو کې دي. او موږ د اسلامي امارت او د پوهنې د ریاست سره موږ دا غواړو چې په نوزاد ولسوالۍ کې موږ ته مکتبونه او مدرسې جوړې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالرشید ډګری له بیسودو دامان څخه خبرې کوم. زما وړاندیز د مرستو پر رابطه باندې دی. مرستې په غیر قانوني او ګډوډۍ او د ولسونو د بې اتفاقۍ او د بګري ګذر د عمارت د ملګرو ملتونو د بدنامۍ باعث شوي دي. په یو ځای کې دوه درې کورو کې غټ کلی، بل ځای کې په یو کور کې درې درې کړي. دا د ولسونو بې اتفاقۍ ده. دا باید یو پرمول لاندې کار وکړي. پرمول دغه دی چې ملګرو ملتونو مرستندوی اداره، جمع امارت اسلامي، جمع وکیلی گزر، دوی باید کیری او مشوره وکړي. که په یوه سیمه کې کور په کور ګرځي، ټول کورونه باید ترسره کړي. یا وکیلی گزر ته سل کسان ورکوي، وکیلی گزر سره لس کلسټر وي، په کلسټرو تقسیم شي. کلسټرو والا خپل مکه تقسیم کې مشکل نه راځي.
بشیر احمد یم، لقندار مې اړیکه نیولې ده مېوان نور سړي څخه. قدرمنو دا غدا مې وینم ماشینه نه دي. دا ډېر وخت کې تیر کال ماش خو لغوه پاتې شو. نو اوس را روان حمل ته صدر ریاستو ته ورسو وای په حمل کې راځي. څنګه وکي څنګه؟ نو قدرمنو دا غزمور میسج نشه کې او د لوړ پړو چر وخت دا وای چې دا خرم د زمور را تر غو پر ورسوي. په خدای چې کښې لاله درو نو بدونه مو دی للا سور کړي. اندامونه مو خوړ دي د کاروبار نه دي. دغه تمه تمه وله هغه پر بندې شوې بالا بس ناست یو. نو دغه زموږ میسج کوم تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ. وروام وروئ ډېره مهرباني به مې قدرمنو ډېر لوېدلي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچې خپاره شوه.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو
هغه چې وکړه چې وا وو لا لا پرېږده دا پرېږده دا خې هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال آزادۍ رادیو سره یو ځای ونمانځي
وس هم دومره په نور خبرونو کې سمال همکارانو سره وسی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د ازادي په چاپو کې د اونیز پروګرام سبت شوی بناوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تیریبیا دی ویزی پر موضوع پکې بحث شوی خو تر دې مخې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لاندیز نن جمعه د هودي میاشتې وشتمه په افغانستان کې خبر اعلان ملي ورځ د سکال دی ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو لمخې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له 1400 رسنیو څخه 343 ل فعالیت لیدلی او تر 2500 ډیر خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو اوزګاره شوې دي د طالبانو استخباراتو پروند خبر اعلان د ورځې په درشل کې ټولو ټلویزیون درې خبر اعلان ونیول د ټلو نیوز خبريال سعید اشینوار چې اوس په جرمني کې دی وای طالبانو د کسان په دې خاطر نیول چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خبرولو د بندیز خبري خپور کړ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرنی سریالونو اخبار نه کړی پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر لاره د خبر اعلان پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د جرت تجربه خوشی کېدو غوښتنه وکړه د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وای ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي رضا فاطمی امین د ایران عربي ټلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي د وویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنگان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی ملګری ملتونه وای ایران تیر 2021 کال لک تر لګ 280 تنه اعدام کړي دا خبره د ایران لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوی راپور کې کړي ده په دغه راپور کې چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نو موړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوی دي د مخدره موادو په تور لک تر لګ 80 تنه اعدام شوی چې څلور افغانان هم پکې شامل دي د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي رادیو د فعالیت لمخنیوي ورسته د رادیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
سلامون احمد شیبریم هر کلی موکوم د ازادي پڅپو کې د پروګرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړه پاړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي دا پریکړه د دوړو یو دو ترمنز پر وړې سوداګري څاغیز کولې شي د سرحدي سیمو پر خلکو به تاثیر سوي په ځانګړي ډول پر هغه خلکو چې نیم خپلواني د ډیورنت کرشي وی غاړي ته نیم بلی غاړي ته پراته دي اسلام آباد لډیر وخت د افغانانو لپاره د رسمي ویزه شرط ایشي خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو کې پرې شودل چې به ویزه لکرشي واوړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرې ویلې سيزکي پر اوسه شکل تر بل هر وخت سوداګري کچټي تشوه افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ترسیدل بیا کال په کال راټیټ شول خو په 2012 کال کې بیرته څه زیات شول تر دې وروسته د صادرات او واردات په څه کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 1540 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات لرل د اگست لمیاشتې را پدې خوا چې طالبانو کابل نیولې دي د پاکستان صادرات د وی میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک راپور لمخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا د صادرات 3.5% ښکته شول د تجارت لکمیدو سره د دوړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنې شوې دي. خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تک داسې ډیر شو چې په لسکونو سره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمیر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خبرونه کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان پخوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال هم دراسمو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړی دی چې په خبرونه کې را سره ملګری شي او د افغانستان د مالی د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خبرونه کې را سره دی. احمد الله لومړی بل تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال رادیو تازه معلومات سری
ډیر مننه شیبر صاحب. په خو به د سکیدل چې د پاکستان کې کم افغانان موجودونه هغه به تذکیره خو تایید شوی تذکیره نشي نشاته پیغه مهر نه لګیدل په هغه تذکیره یا په پی او آر کارت یا پروف اف رجستریشن کارت کم چې یو ان ایچ سی آر د نادرا پمرسته باندې ورکړیو دغه کارډونه چې بچالرل دی به کولې شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ چې کوم دا د اخري نیټه د لپاره وټا کلې شو لا چې د دینه پسته وس هر افغان چې په پاکستان کې موجودي هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به برته اوړي. په دغه پی او آر کارت باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللې.
او بخښه د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خو به د شپږ میاشتو او بیا د یو کلن ویزه کړله او آنلاین کړله د طالبانو د وخت مخ کې پاکستان دا پریکړه وکړه.
یعنی وسم وبخښه چې چرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزه درخواست ورکوي یو کلن ویزه اخیسته شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل یو کلن پاکستان دا ویلي دی یو کلن ویزه ورکوي. خو چې کلن طالبان په واک راغلي دا غي ورسته په پاکستان باندې رش ډیر زیات شوه دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخ کې دا خبره کړې و چې کلن طالبان راغلي دی لکه په تیر یو کل کې یو لکه دوه اتیا زره خلکو ویزه د پاره یعنی منګ ویزه ورکړي د خلکو ته. نو دا ډیر زیات شمیر ویزه ده. د اغه وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5-3 میاشتونه ویزه ډیره سخته کړي ده. سپ آسان آنلاین چې خلک اپلای وکي نو 2-2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې د سی وخت نیسی ویزه ورکول. خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزه ملټیپل یعنی څوزل په تاګ راتک چې دی غواړي دا کول شي.
مننه ور بشو زیارمل افغان ته. افغان سپ او د ټولو ملمنو هر کله کو پوخا چې کله تاسو په تورخم کې وي په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکره او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل دیا سانه را منست کړی وو.
زه دا خبره د څه لګر شان ترمیم تم د تورخم د لارې نه په خوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویل شي په دې باندې یوازې یو طرفه راتک کې دی. یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک نګرار سره راتللی شو د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوه ده بي ويزي څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینی قبایلی خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو یا د تورخم د ډیورنټ کرخې نه پورې غاړه پراته او یا د ډیورنټ کرخې دی غاړه وو نو دوی صرف
په پرمله او بخښه همدغه کسان چې د کرشي دواړو خو ته پراته دي کنه چې نیم خپلواني اخوه ته دي نیم دی خوته دي د همدوی لپاره کچیرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څنګه چې لګیدل دي تګراتک د خلکو ژوند باندې ډیر منفي تاثیر کولای نشي.
ډیر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لکه تکمیل کړو یا تکمیل کوم هغه دا چې په خو مثلا د ډیورن اغه غاړه تر خیبر ایجنسی پورې چې چا پاکستانی پاسپورت لرو حتی افغان اړخ ترې دی ویزه غوښتنه نه کولای واز پاکستانی پاسپورت په تورخم کې خوده دی خوره وختل کاروبار کو او به ته دی خونه وختل شول. همداسې د دې غاړه تر مومندري سیمه پورې ځینې کاروباریان چې دوی پاسپورت بلاره د پاکستان یو ویزه به لاره لوغه به ایکسپایر شوی مو چې تر پاسپورت لاره بس خروجی او دخلی وهله هغه کاروباری خلکو ژوند روان کړو هم د پاکستانی اړخ ور سره رعایت کولو هم افغانی اړخ رعایت کولو. او چې تګ راتک مطلق په ویزه شو په پاسپورت شو یو خدای دې چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول هغه متاثر شول هغه سره دي چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کمو لیکن محلی خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندې ساتل او داغوی ته زیان دی اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني او چې موږ کم ارقام لرل د شپه گذرو شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کو چې او خپل را او خپل دلته به پرچون مال واخته پوری غاړه به خرڅول پوری غاړه به ځینې پرچون مالونه به واخته او دی غړ به راوړو.
احمد الله ک مومن صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سم ده بالکل.
مومن صاحب دا پریکړه لمړی کدی تر شو چې د پاکستان لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ د څه خبر لرو چې د امنیت له خاطر دا پریکړه شوې ده؟ هم داسې ده
کوم بیت صاحب د وخت شوې ده دی چې دا خبره کیږي چې دا امنیت له خاطر شوې ده. خو د دې سره سره د دې سمون د روزانه د تجارت نو یا کار باندې یو دی سخت اگر قدم راغلی دی تاثر شوی دی زمونږ دغه روزګار چې په دې سیمه کې داسې روزګار نه لرو. همدغه روزګار دی چې د روزانه مونږ دې غاړه او هغه زو او هغه روزګار کوو.
نثار یو پښتنه لرمه دلته تاسو په خپل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی وي د دین وړاندې هم د ګوسلۍ کملار چې دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو تګ را تک به پکېدو دا غید پارم تاسو هلی زلی ولی په پارلمان کې په دی باندې څه خبره نه ده کړې چې ولی د خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تک کې د مشکلات لګې د وخت په وخت زیاتېږي؟
اصلن خبر دار احمد بھائی چې منګه ما خو بار بار د پښتونخوا په پارلمان کې دا خبرې چې پکې ده چې زمونږ د افغانستان سره زمونږ بارډر ټول څنګه چې د پورت ایکس واټا یا زمونږ د جنوبي پښتونخوا دا دی دا زمونږ تجارت اهم شریک دی او بل دا چې دغه طرف ته زمونږ قومونه دي دوی خوا ته زمونږ رشتې دي دغه دا ټول کاروبار زمونږ متاثر دی. دا زمونږ کاروبار په همدې باندې روان دی. د ګوسل په حواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه هم پیل کړي دي او په اسمبلۍ کې په هغه باندې قراردادونه هم جمع کړي دي او په هغه باندې مو ډېرې خبرې کړي دي. خو د بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ د خلکو د روزګار طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي.
مومن صاحب مننه. احمد الله دلته پوزړه پوری خبره ده چې د پاکستان لور ته هم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې د بندیزونه پیدا کوي افغانستان ته برشو د طالبانو وایم زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې له پاکستان سره د تګ راتګ په برخه کې ستونزې شته په کار ده چې په خبري پری وشي او دا هم د منی چې د ستونزې کم نه دي ډیر دي د مجاهد څرګندونه او بیا بحث دوام ورکړي.
پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تګ راتګ دی مهاجر او د افغانانو د مریضانو دی مسافر دی هغه باندې پکراتو باندې اسلامي امارت پاکستاني ارسلام خبرې کړې هم دا موضوع ډېر جدي نیول شوی ده او هم ژمنه شوی ده چې د حل لارې ورته پیدا کړي او ځینې ستونزې شته لا هم نه دي حل شوی او ستونزې هم داسې داسې د دواړو خواو نه حل کول غواړي ځکه پاکستاني اړخ له دې نه اوس ویر لري چې حجم د خلکو هلته لاړ نه شي ډېر برداشت نه شي کولی د غور لپاره تک سخت کړی دی او خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک دي یا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي وطن ته ضرورتونو دپاره راځي او بېرته تک غواړي دوی دپاره باید استثنا موجوده وي نو په دې باندې خبرې او بحثونه روان دي.
د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونه مو اوریدي. وربه شخپل بل میلمت خان زمانه مرخیل ته چې د مالی وزارت پخوانی چارواکی دی امرخیل صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تیرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې پې کولې او دا خبرې نه حل کیږي؟ حال داسې د پاکستان دور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو دوی ویل چې ستونزې شته.
یو خدا ده چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې هغه د کړکې حالات او شرایط باندې هغه د کړکې د همدغه رنګ په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون ودلته چې دې هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغه چې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې نو دا خو یو وخت د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دې یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد وسی نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته سلسله ستونزې را پیدا کړې دي. فار مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي موږ تاسې د اتاتون درلوده د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانان نو تجارانو همیشه ستونزې خپلې خودري دي چې دوی پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودي. فار مثال دې ته مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم اموال یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل نو په هر نیم ساعت کې یو موټر هلته متلاشي کېده او د هغې وروسته به دا بیا پاکستان خاورې داخلېده.
امرخیل صاحب، دا ستونزې خو شته، د افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته، چې ظاهرا ورته ګورو ډېرې ساده ستونزې دي، فرضاً تلاشي ده او وخت نیسي خو می کوي، ځکه چې په دې تجارت خو د دواړو خواو ګټه ده. په لنډو که تاسو ویاسئ چې علت څه شی ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې نه هواري شي او د پاکستان له طالبانو سره هم روابط بهتره دي؟
زما په اند باندې ټول نه لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې پخواني حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ دغه سلسله ستونزې وي چې هغه په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ. د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او د خواته هم د افغانستان په اړخ کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زمونږ تاثیر وکړ چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات وکړي، چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي، پښتونخوا غاړې ته اوړي، خپلې ستونزې هلته حل کوي. هغې خونه دې خوا راتلل دغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2012 کال پورې دغه ستونزې حل وي. خو له بده مرغه چې وروسته ورسومه چې سیاسي کړکېچ دواړو هېوادونو ترمنځ زیاتېده، په هماغه کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم زیاتېده.
امرخیل صاحب مننه. نثار مومن، ستاسو نه یو پوښتنه کوم. امرخیل صاحب، چې څنګه دا خبره وکړه سیاسي ستونزه ده، په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کېږي، ټولو نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسیده. دغه قبایل چې دي، هغه د خیبر ضلع دي، که د مومندو دي، که د باجوړ دي، که د شمالي جنوبي وزیرستان دي، یا که د کورمی دي، دا سیاسي مسله ده. په خیبر پښتونخوا کې دا چې کوم ملتپاله ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي، دا تقریبا زیاتره هم دغه خلکو سره تړلې شوي. تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه دي کړي چې ولې د دې خلکو د دې قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه چول کېږي چې د دواړو غاړو ته رات آسان شي، نو د دوانو غاړو دغه پښتنه چې کوم نږدې خلک دی یا پښتانه دی، اغه ته ګټه رسی؟
هر وخت هر دګر باندې ما خبره پخره موچته کړی دا
ستاسو د ګوند مشرانو خبره، ستاسو د ګوند مشرانو اسفند یار ولی، ایمل ولی شو، دغه شانتي افتاب شیر پاو، زه د دې خبره کوم چې د دې د خواولې نو چتیږي د आवाज
زداوی ما چې تمنګا د پټای د ګوند مشرانو هر وخت خبره چته کړی دا بل کې دی خو د پښتو څومره دی تمنګا چې دی چې زمنګ کشر او خان دے، که محمود خان صاحب دے، که اسفندیار خان دے، چیزا خبر وقت وہ خوش تکڑی دا اور دیر پاری چھ تکڑی دا چیئے را زمانگا لحاظا دا تجارت کے واحد یہ وزنہ دا لار دا زمانگا دلتا معاشیت اور تجارت اور سرخ کی ہی اسے دا لیم چی دا یو سیاسی مسئلہ دا پکار دا چی حکومتنا پا دے بانی سنجید دے سر غور رو کی تکا چی دا روزگار لن روان شو بیا بن شو بیا روان شو بیا بن شو دیر سر زمانگا روزگار دیر کی اثر پیوشی اندہ وجہ دا ستا سوئی نے کو پښتونخوا کې هیڅ ترقېتي کارونه، هیڅ مطلب تجارت مخانه دوام نه دی وځي.
مننه محمد صاحب، په همدې برخه کې داونه یو مهم ګام واخیستل شو. احمد الله، تاسو مشال نه هم دا راپور درلو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسېدل، د هند کراچۍ ته راغلل، د پاکستان له خاورې، او دا لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي. په دې برخه کې د اقتصادي چارو کتونکی شکور نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي، او که چېرته داسې کارونه زیات شول، کېدای شي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو استوګنو خلکو ته د دې ګټه زیاته شي. د شکور نیازی څرګندونې اورو.
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خو دا هېوادونه یو بل سره موږ وصلو، بل موږ مالی ګټه له دې نه اخلو. دا ډېره غټه مالی ګټه ده. او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وسي، ترانزیت برابر شي، د موږ اتباعو ته، د موږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي، عواید څه لوړېږي، د کار زمینه برابرېږي. په زمین د دې کې موږ کولی شو خپل شرایط وضع کړو، او بل د خپل سړکونه، د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو.
امرخیل صاحب، دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتونکي شغلی نیازی هم وکړه، د افغانستان پخوانی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې له لارې افغانستان ته او بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي. اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی، ستاسو په نظر که چیرته دغه تجارت پسې پراخ شي، دواړو هیوادونو ته ګټې ډېرې دي، او هغه ستونزمنې ټکې څه دي؟
جناب شپر صاحب، تاسو کوم د جریان کې وو چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمونږ او د پاکستان ترمنځ اړیکې ترون شوي، د هغې وخت نه تر داننه پورې دغه ستونزې په دوامداره شکل باندې په دواړو طرفو ته شتون لري، او کله کله وقتاً فوقتاً دغه ستونزې کمې شي، او دغه په اصطلاح دغه جریان د تجارت د دواړو هېوادونو ترمنځ دا ډېر نورمال شي. بیا ډېر په موقت وخت باندې د موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دی، خو له بده مرغه چې بیا یو څه وخت وروسته بیرته دغه مختل شي که دغه چیرې په همسې دوامداره شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه هفته تړونکې شته دي، په هغې باندې دواړو خواو نه وفا وشي او په هغې باندې ټینګ ودرېږي. زه په دې ډاډه یم چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ تاسې ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې دی په اروپا کې، لومړی په جنیوا او په فرانسه کې هغه تړون لاسلیک شو، د هغې هیوادونو ترمنځ ډېرې زیاتې ګټې منځته راوړي دي.
له یوې خبرتیا وروسته تورخم کې یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاورېدونکو سره شریکوو او بحث ته ادامه ورکوو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمل منو سره چیرو
په دې خبرونه کې د پاکستان د دیونی د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي ويزي افغانان نور پریشتي. زحمت چې برمو په دې خبرونه کې کوربه يم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. را سره د مشال رادیو خبريال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه ورځونکو او ریزون کو نه په تورخم کې د اوشتون کو افغانانو سرګندونې لرو. سبحان الله وای
په ماجر کارت باندې نه پریګدي او په تذکرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته ال تاسو سره مولاړې وی سړیم وی ماشومان وی ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ال تا ولاړې په گیټ کې مولاړې دی خو مولاړې اډه کې مناستي.
یو بل افغان خان محمد
د دې د پرېشن شوه دا تعالو دریم پرېشن پاتو د دې نوم ده ساده او عمر وکاله ده. هغه 13 جمعه میرا وسته بیرته واپس بیا ما پاسپورت در سره یې ویزه نو راتلې شي او چې پاسپورت او ویزه نه شي راتلې ورو دې خو نه مخ کې په کارت تذکیره باندې تل وس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
احمد الله دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دی او یا د خطر اوشتي دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو سیږي. په دې کې 14 لکه افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دی اغه ريجستره کړي. دا په 2008 کې د پروسه شروع کړله. نو د 1.4 میلیون یعنی 14 لکه د سره ريجستره دي او اغه ته د ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دی دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لکه اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارتونو اداره د په ګډه سره د 9 لکه پوری کډوال چې کوم دي رجسٹرڈ کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لکه پوری کډوال 15 نه تر شپږو پوری اغه د سیدی چې اغه نه رجسٹر دي اغه په پاکستان کې اوسېږي. په یعنی دای که هر کله د اغه د لپاره قانون دا دی چې هر کله حکومت ونی سي او د سره یا د ای سی سی کارت چې کوم د سفارت او نادرا په شریکه ورکړي یا پی او آر کارت ماجر کارت چې دا وسره نه نو دغه د لپاره دا دی چې دای به بوزي زندان ته ایبا او الته په محکمه په پریکړه دا وکړي چې بس دای واړو. نو په 15 ورځو کې اغه په تورخم واړي خو 15 ورځې په زندان کې ساتي. نو دغه نه رجسٹر رند دا ټول شاوخوا 3 میلیون یعنی 1.5 لکه افغان کډوال چې کوم دي دا په پاکستان کې دي. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کوم خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د یو ل چې د پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دي نو بالکل دا هم د سیوا پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې الته به هغه سره به تذکیره د برال په تورخم په دغه باندې برال په بلوچستان په کوټه په دغه باندې براغل سپین بولدک باندې نو الته په پیسې ورکړلې یا الته لګه اساني د تورخم په نسبت الته ویزا شرط نه دي. یعنی الته دوانه غالي خلک هغه چې دي هغه تګ را تګ به
سپین بولدک. تاسو معلومات تاسو لري چې هي خواته اوس وضعیت څنګه ده؟
ما یو پښتنه د حواله سره د نثار نه یو پښتنه زما دا وځکه چې سپین بولدک کې چې دی اغه تاغې د پردادي الته چې اچکزی قوم پراته دي دوانو غاړو ته نو اغه د پر تک راته کې هیڅ مسله نه ده. بیا د طالبانو نو ورسته چې کوم دی اغه تاغې لار وټړل وجدا و چې افغانستان سایډ نه ویل چې لکه خلکو ته پتاګ راته کې مشکل دي. نو بیا د یو ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري نو اغه تر د کوټه پوري تک کول شي او چې د کوټه پوري کم خلک اغه شناختی کارتونه لري نو اغه قندار پورې تک کول شي. دای خلک د قندار یا کوټینه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مسله نه و خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټینه مخ کې دی نشي تللی. نو اغل ته دا دغه وس هم په دی وخت کې چې تورخمه تک را تک سخ کړي دي الته خلک زی یا پیسې ورکړي یا په نورو لارو باندې وسم خلک اوړي راوړي پاکستان طرف ته راوړي عمل ته به موټرو کې کینی او به راځي په خور یا اسلام آباد یا کم ځایونو کې چې کارونه. نو اغل ته ستونزه نشته. ستونزه ډیره زیاته چې دا اغه په دغه کې د تورخم کې ده او ما د نثار نه پښتنم دا کول غوښتل کما مخ کې چې څنګه ویلا چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د افتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمن د ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار الته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم د پښتونخوا میپ د اغه اغاول وختونو کې کوششونه وکړل او په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ آسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼې نه چې دا د خیبر پښتونخوا د کم سیاسي ګوندونه دي، دا د ناکامۍ ده.
اچکزی صاحب چې دی هغه چونکې په حکومت کې دی او هغه دغه ټولې ستونزې هغوی ته اسانې کړي دي. خو زما تاسو ته وویل چې زموږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې خیبر پښتونخوا د پښتنو لپاره تجارت لارې اسانې کړي.
البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوې او په هغه کې اکثرو برخوالو حتی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړې چې د دوړو خواو ترمن تجارت پکار دی چې روان شي او د دې خلکو لپاره اسانتیاوې را منځته شي. افغان صاحب، کچیرته څو میاشتې نوري همدغه د ویزی بندیزونه همداسې دوام ولري، د ننګرهار خواته او یا د دیوران کرشیر دی خواته که خوست او که وروسته خواته بل بندر قندهار دی، د دې خوا او د پولی ابلی غاړه ته په خلکو باندې منفی تاثیرات سوي او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
که چرته د دغه دوامدار شي، البته د بندیزونه دوامدار شي، نو د دې په مخ کې هم هغه محلي کچه زیانونه باندې خبره وکړه، په د هیوادونو په کچه زیانونه باندې امر خیل صاحب خبره وکړه، لږ تر لږه یوازې تجارت نه، د خلکو مړه ژوندې، د خلکو کلتوري اړیکې، د هر څه پرې کیږي او دا ډیره بدې پایلې لري.
خلم عمر خیل صاحب، د دې پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي، د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړه چې ویزې په سختي اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت؟
ډېرې داسې افغانان چې تر اوسه پورې درې میاشتې وشو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر چې پاسپورټ واخلي او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي او د خپل مشکل ستونزې حل کړي. یعنې دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې هلته موجود وي چې پاسپورټونه خلاص دي، نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی، نو دغه به هم یو ستونزه وي تر څو پورې د ځینې هیوادونو سره چې هغې د چاپ مسؤلیت په غاړه درلوده هغې سره دغه توقفي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي او هغې ته بېرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي.
نثار، افغانستان نه چې کوم مریضان راوړي دی غاړه، ځکه چې پاکستان کې غټې غټې شفخانې چې دي هغه خلاصې شوي دي د مریضانو لپاره، نور مختلف ځایان، نو که دغه شان د بندیزونه همداسې سخت دي، نو د پاکستان په اقتصاد باندې پښتونخوا په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي؟
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه دا مر سخت دي، نو زمونږ د پښتونخوا په اقتصاد باندې خو ما تاسو ته وویل چې په تجارت باندې زمونږ عام ډېر لوی اثر پرېوته دی. بیا زمونږ دلته چې کوم غلط شفاخانې دي په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا د دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول پکار دي چې یاره مونږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو او هغوی ته چې دی نو دا ستونزه اسانه کړو او هغوی شفاخانو ته راشي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي او موضوع مو ده د پاکستان د دې اونۍ پریکړه چې پریکړه کړې ده نور خپل خاورې ته بي بي سي افغانان نور پریشتي. د خبرونې پورسوی په احمد الله دې تر شو چې څنګه حل لار څه ده؟ محمد صاحب چې صوبایي حکومت ستونزه لري، صوبایي حکومت خو لا وخت پاتې دی، څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2013 کې به صوبایي حکومت
خو لا وخت بیا
یو نیم کال پاتې دی،
دا نه دی معلوم چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي دوام کوي کنه کوي. ک لمړی راشم افغان صاحب ته، افغان صاحب تاسو وجده تجربه لري چې په تورخان کې مو کار کړی دی، هلاره په څه کې ګوري په لنډو باندې کته سو خپل نظر راک؟
لږ تر لږه که تګ راتک په ویزا او پاسپورت باندې وینو په تورخم کې باید پاکستان محلي چارواکي الته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کی او یې لکه څنګه چې په کوټه کې الته په تذکره دی دلته په تذکره شي.
د امر خیل صاحب نظر به هم واخلو. امر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لري چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزې هواري شي؟
د افغان حکومت لپاره زمونږ پیشنهاد وړاندیز ده چې په افغانستان کې همدغه سیاسي کارونه تر څو پورې زمونږ ناروغان او همدغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرني هیوادونو زمونږ دغه ستونزې به حل کیږي چې دوی دې تجدید پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تیر حکومت کې اگر کار وشي خو ډیر کم کار شوی په دې برخه کې، ډیر جدي کار وشي. همدغه رنګ د افغانستان فری نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغه په دې باندې قانع کړي چې ترنګ کولای شي چې دواړو هیوادونو ترمنځ لګښتونه چې په اروپا کې خلک کولای شي د یو هیواد نه بل هیواد ته ډیر اسانۍ سره لاړ شي.
احمد الله د مومند صاحب نظر باندې واخل پروسی کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومند صاحب څه باید وشي چې دا غستونځي هوار شي؟
دا زوی ګل ما چې موږ صوبایي حکومت مرکزي حکومت دا فشار واچي چې د تجارت خبر او خاص کر زمونږ په خپلوا چې کوم د دې نه زیاته متاثر کیږي، دا یې لپاره د مرکزي حکومت باندې دا فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا سندستونه چې دي د دې د اسانو لپاره ډېر زر تر زر لارې ولټوي او د دې مسلو حل وغواړي.
ډېر مننه محمد صاحب. لا هم دې سره د خبرونه راغونډو. په دې خبرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان مرخیل او نثار محمد میلمانه وو. او زو احمد الله لتا سو اجازه غواړو تر بلې خبرونه مو خدای مل
مننه چې ازادي راډیو واوري.